پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری مجله زنوري اسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. پایل دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو په وړاندې په پنجشیر کې د ملي مقاومت د جبهې د یو وژل شوي قومندان کورنۍ او ځایي خلک وایي چې طالبانو ورته اجازه ورکړي چې د هغه او ورسره د وژل شوو ملګرو مړي له شاوخوا یوې میاشتې وروسته له غره راکوز او خاورو ته یې وسپاري. د یار محمد په نوم د دغه قومندان کورنۍ او د پنجشیر د خنج ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د وژل شوو کسانو مړي راکوز کړی شوي او نن به خاورو ته وسپارل شي. ویل کېږي چې یار محمد له خپلو دوو زامنو او پنځو ملګرو سره یوه میاشت مخکې په خنج ولسوالۍ کې په غره کې اسیر شوي او په ډزو وژل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې د دې پیښې ویډیوګانو د بشري حقونو ډلو سخت غبرګونونه راپارولي او هغه غندلې وه. طالبانو دا رد کړی چې د مقاومت د ملي جبهې یو شمېر وسلوال غړي دي د دوی د ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي وي او د دفاع وزارت ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. په کندز کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یو وسلواله نښته کې د پنځو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندز د امنیه قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار 2 بجې د کندز ښار د دوهمې حوزې اړوند سړک 9 په سیمه کې د یوې 15 کسیزې وسلوالې ډلې او د دوی امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې چې په نتیجه کې هغه 15 تنه وسلوال وژل شوي چې د دوی په خبره غوښتلې عامه نظم ګډوډ کړي. د نوموړي په وینا په دې نښته کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی، خو ښاغلي عابدي په ډاګه نه کړه چې وژل شوي کسان په کومې ډلې پورې تړلی دي. تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا په استرالیا کې د نړیوال جام په درشل کې خپل دویمه تمریناتي لوبه له پاکستان سره وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل لومړی تمریناتي لوبه پرون له بنګله دېش څخه د 2 شپېتو منډو په توپیر وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د پرونی لوب په اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 2000 په دې خو په استرالیا کې ډېر ښه تمرینات سره کړی دي او تمریناتي لوبي هم تر سره کړی دي. خوشبختانه چې افغان کرکټ ملي لوبډلې په تمریناتي لوبه کې ډېر ښه لاسترانونه درلودل. هر لوبغاړی په خپل ځای ډېر ښه وزلید، د پام وړ نتیجې درلودلې او له دې ښکاري چې افغان کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته بشپړ چمتووالی لري.
افغان لوبډله به په نړیوال جام کې لومړی رسمي لوبه له انګلستان سره انتر سره کړي. په روسیه کې د یوې پوځي جټه الوتکې د غورځېدو په پیښه کې 4 تنه وژل شوي او 6 نور تری تم دي. په یسک ښار کې دغه پیښه پرون رامنځته شوې او دا الوتکې یوې هستوګنیزې ودانۍ ته نږدې لوېدلې او پرې اور بل شوی دی. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت پرون ناوخت وویل چې په پیښه کې 15 تنه ټپیان شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي پیښه د الوتکې د پرواز پر مهال یو انجن کې د اور لګیدنې له کبله شوې ده. د بشري حقونو تر دېرشو زیاتو ډلو په ایران کې د مظاهره چیانو وژونکي ځپل غندلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او نورو اړوندو بنسټونو په دې تړاو ژوره اندېښنه ښودلې ده. په ایران کې اعتراضونو له 5 اونیو رئیس روان دي. دوی په ظاهره د پولیسو تر شکنجې لاندې د مهسا امینی وژل غندي او د ښځو په وړاندې د حکومت د سختو تګلارو په مخالفت کې راپورته شوي دي. په اوسلو کې د بشري حقونو یوې ډلې پرون دوشنبه وویل د مظاهرو له پایله تر اوسه د 2 ماشومانو په ګډون 215 کسان وژل شوي دي. اروپایي ټولنې هم د اعتراضونو د ځپلو په غبرګون کې د ایران د اطلاعاتو پر وزارت د اخلاقي امنیت پر پولیسو او نورو لوړپوړو چارواکو بندیزونه اعلان کړي دي. ازادي رادیو او وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویلي چې له دې وروسته د ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورځي او هغه ځکه چې دوی په قانون کې په یوه اداره کې ښځو او سړو ته د ګډ کار کولو اجازه نشته. په دې اړه به د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره وغږیږو. په اسلام آباد کې میشت لسګونه افغان خبریالان وایي له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
موږ له ستونزو سره مخ یو، موږ هم د اوس په وظیفې یو، نو دې صاحب پاکستان کې کوم خبريالان شراغلي دي دوی ته زمينه د کار مساعده نه ده.
افغان خبریال هدایت الله احدی په نورستان کې بزګران وای کښتونه ورسته او بارانونه او سیلابونه لمنځه وړي او مرسته ته اړتیا لري.
فصل د منځه وړي د بیخي د فصل پیداوار کمښت سره مواجه یو او راتلونکو کال کې هم د تخمونو لپاره هیڅ فصل نه لرو.
په غزنی کې نابینایان غوښتنه کوي چې باید ورته د کار زمينه برابر شي.
نابینایانو ته باید اتسوشي کار باید ورته پیدا شي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویلي چې له دې وروسته د دې ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورځي. د دې وزارت یو شمېر خزینه کارکونکو ازادي راډیو ته ویلي د بشري سرچینو رئیس ورته ویلي چې دوی په قانون کې په یوه اداره کې د ښځو او نارینهو ګډ کار ته اجازه نشته. پر دې اړه نور تفصیل بل خپل خبریال واورو چې همدا شپه د ټلیفون لارې را سره وصل دی امید زهیر مل مهرباني.
نوری صاحب د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نږدې دویم وزارت دی چې طالبان تر مستقیما غواړي چې البته خزینه کارکونکو یې غواړي چې نور دې ادارې ته د دندو لپاره ورنشي. د خوځو جنن ازادي راډیو سره خپل غوونه را لګیلې تر فائدې د اعتراض ټول جریان ازادي راډیو سره شریک کړي وایي چې طالبانو په رژیم کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس مدیر احمدی نن ورته وویل چې له دې وروسته دې وزارت ته د کار کولو لپاره ورنشي. د خوځو له قوله دوی د خپل کورنیو سرپرستی دی او بیل دي چې کار وکړي بل هیڅ لار نه لري. دې وزارت کې کارکونکي چې نه یو وختلم یې پر راپور کې اچي ازادي رادیو ته وویل
وای هیڅ کار مکوي دروازه درته پرنيستې ده ولاړې شي او په کور کې نه زموږ غږ باید نړیوالو ته ورسیږي. موږ څه وخرو موږ بیان نن دوی وژني او یا به هم خپل کار ته ځو.
معترضو مېرمنو ازادي راډیو ته څو ویډیوګانې هم راستولې چې پکې لیدل کېږي د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نه د لزګونو خوځو د وستلو هڅه کېږي او ورته ویل کېږي چې خپل کورونو ته ولاړ شي. هغه ازادي راډیو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو د رئیس مدیر احمدی هغه وینا هم ترلاسه کړې ده چې د دې وزارت د خزینه کارکونکو د شړلو پر مهال یې کړې. هغه په خپل خبرو کې ویلي دوی د قانون لمخې نارینه او خزینه په یو اداره کې ګډ کار نشي کولای. دی وایي
کته څه په دې فکر کې وای چې موږ خرچو موږ کار کوو د تاسو د کار کول په اغه نظام کې ته نظام چې جمهوریت نظام و باغې کې تاسو د پر جواز د کړو چې څه کوي چې کار وکړي. دا اسلامي نظام د اساس هم بدل شوی قانون هم بدل شوی نظام هم بدل شوی. په دې نظام کې په دې ماده کې د دې قانون کې دوی داسې لیکلي دي چې څه دني شي کوي سړی څه یو دې په ادارې کې کار وکړي.
مدیر احمدی د دې وزارت له خزینه کارکونکو غواړي چې د ځان پر ځای یو بل څوک ورمال فکری سو د دوی پر ځای د اداره کې کار وکړي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس مدیر احمدی په خپل خبرو کې خوځو ته ناقص العقل او ناقص دین خطاب هم کوي او وایي چې دوی د فکر په خلاف اعتراض وکړي دا به د دې وزارت لپاره بدنامي وي. اعتراض کوونکي خزي وایي چې نو موږ لې وی غرفي خبرې کول یو دوی ته مخامخ نه وو. د طالبانو د کډوالو چارو وزارت مو د دې فکر په اړه وپوښتو هیڅ مسؤل چارواکي خبرو ته حاضر نشول. د دې وړاندې هم د طالبانو رژیم د مالی وزارت هم خزینه کارکونکو په کور کړي او تری وخت و چې ځان پر ځای کوم نارینه ورمال فکری. طالبان داسې مهال ورستربلې په افغانستان خو ځو محدودیتونه زیاتوي چې تیرونه متحده ایالاتو دوی په یو شمېر چارواکو د خصوصو د حقونو د نقض لامل دی ویزی بندیز ولګاو. تر خوای له دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دوه نورو طالب چارواکو د جنو د خوانزو د بندیدو لامل د سفرونو بندیز لګاوله.
مننه زهیر مل صاحب. دغه ورستای اقدام آیا د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده د هغه فرمان د امریکای دوی ونه خد چې ویل دي په ټولو دولتي ادارو کې باید طرز عملونه او قوانين وڅېړل شي او هغه چې د اسلام یا شریعت ضد دي هغه باید لغو شي. آیا د هغه فرمان په ترڅ کې دغه ورستای بهیر پیل شوی دی د طالبانو چارواکو سندي ویلي
د بشیر مدیر احمدی له خبرو داسې اخیستل کیږي چې ګوند دوی څه تر لاسه کړي، ځکه دا په خپل خبرو کې واضح هوایي چې هغه قوانین چې دوی ته ورسېدلی په ماده وار شکل باندې به کېدغه موضوع یاد شوې ده چې خزي او نارینه نشي کولای په یو اداره کې کار کوي. په دې معنی چې دا قوانین چې دوی په بحثونه کوي او اخیستل کیږي ګوند تر هغه ادارو چې وزه طالبانو په لاس کې دی ورسېدلی.
مننه کور ودان. بله قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویل چې له دې وروسته د دې ادارې ته د کارکولو لپاره نه ورزي. د دې وزارت یو شمېر خزینه کارکونکو ازادي راډیو ته لکه څنګه چې مو واوریدل ویل، د بشري سرچینو رئیس ورته ویل چې دوی په قانون کې په یوه اداره کې خزو او نارینه وو ته د ګډ کارکولو اجازه نشته ده. د خزو د حقونو فعال ماریا توتاخیل هم د ټلیفون لارې هم د شبر سره وصل شوی. اغلی تو تاخیل خبرونه ته خره غلاست، تاسو دغه اقدام څه ډول ارزوي؟ آیا خزی یو مخ په ټولنه کې فعال ګډون څخه به برخه کیږي؟
سلامونه په سر کې تاسو اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه. بالکل دا خو معلومه او واضح خبره ده چې په کومه ټولنه کې خزی نه وي هغه ټولنه به هیڅ کلم څنګه چې جهان غواړي یو ملک غواړي وګړي غواړي چې به پرمختګ وکړي. او بدبختانه ورس تربلې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې محدودیتونه زیاتېږي. دوی د شخصي ژوند نه نیولې تر کاري ژوند پورې غوی ته مختلف بهاني او دلیلونه وړاندې کیږي تر څو هغوی د ثانیې نه بهر وباسي. لکه څنګه چې د تعلیمي ډګر نه بهر وویستلې او همداسې په پوهنتونونو کې ورته قیدات تر دې حده وضع شوي دي چې هغوی حتی دې ته مجبور شي چې د لوړو زده کړو لاره هم پرېږدي. همدغسې په کاري محیط کې هم لکه تاسو چې اوس خبرې کوئ، په یو وزارت کې ورته ویل کېږي چې یو زنانه د نارینه سره په یو دفتر کې کار نه شي کولای. دا هغه مشکلات دي چې ښځې یعنی په لوی لاس د صحنې نه ویستل کېږي. او هغه ښځې چې هغوی تل د دې هېواد لپاره قرباني ورکړې، د خپل زمنې په مختلفو برخو کې په دندو ګمارلې دي، د ولس ته وړاندې کړي، زامنې شهیدان ورکړي دي، حتی بعضې کونډې مختلف برخو کې هغه متضرر ښځې همدغه افغان ښځې چې دا ټولنه یې را جوړه کړې ده. دوی چې د وزارت نه د ښځو لکه په هغو باندې بندیز لګوي چې دوی د کار ته نه راځي. تاسو داسې فکر وکړئ، په دې ښځو کې داسې ښځې هم شته چې د هغو خاوند یا د هغو د کور سرپرست نشته، د خپله د کور سرپرستي کوي. نو که هغه په کور کې نارینه ونه لري، څوک د خپل په ځای دندې ته راولېږي؟ بل یو ښځو چې وړتیا ولري، لیاقت ولري، همت ولري، شهامت ولري، ولې یو نارینه د هغې په ځای باندې کار وکړي؟ ولې
اغلی تو تاخیل دغه هڅې چې په کور دننه او په نړیواله سطح باندې روانې دي، چې پر طالبانو باندې فشارونه راوړل کیږي چې باید د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخه کې هغه حقونه چې لري باید د هغو درناوی وکړي، دا اوس تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا دغه فشارونو بل عکس برعکس نتیجه نه ده ورکړي؟
زه د فشارونو اصل فشار ګڼم، که چېرته د نړیوالو دخوانه په افغان حکومت باندې چې فعلاً دی کوم فشار موجود وي نو تغیرات به موږ لیدلي وو. اوس ګورئ تاسو په ایران کې یوه ښځه یا یو نجلۍ مړه کیږي، په ټوله نړۍ کې لاریونونه کیږي، بغل لاریونونه حمایت کیږي د ایران د حکومت په وړاندې. مګر په افغانستان کې کله چې میرمنې د خپلو حقوقو لپاره راپورته کیږي، لاریون کې په هغو ډزې کیږي، هغه تضحین کیږي، هغه وهل کیږي، خو نړۍ هېڅ عکس العمل نه ښیي. صرف یو مطبوعاتي کنفرانس او خبرونه چې نه جوړېږي. زه فکر کوم دا فشارونه نه دي، داسې خبرې دي. که فشارونه وای لکه څنګه چې په جمهوریت کې د یو میرمنې په حق کې زیاتی کېده، نړیوالو به کوم فشارونه واردېدل، زر به تغیرات رامنځته کېدل. اساس یو حالت زه نه وینم. خپل ماته داسې شک پیدا کیږي چې آیا نړیوال د دې سره هم نظرې دي چې د افغان میرمنې د پامدغسې یو حالت کې تر څه وخته پورې، یعنی دا ډېرې پوښتنې دي چې خپل افغان میرمنو ته پیدا شوي چې ولې نړیوال زموږ په برخه کې داسې بې تفاوته دي، ولې زموږ په وړاندې غږ نه پورته کوي؟ که هغوی وغواړي دا سبا تر همدغه وخته پورې د افغان میرمنو حالت تغیر کېدای
شي. څه کولای شي نړیواله ټولنه یا هغوی چې قدرت لري او کېدای شي له هغونه پر طالبانو د یوې وسلې په توګه کار واخلي؟ کوم امکانات لري نړیواله ټولنه؟
د امارات جوړېدو سره نړیوال ټولو مختلفو برخو کې امارات سره مرستې وکړي. همدا اوس هم د دې مرستې روانې دي.
ونه کې په هر میاشت کې ونه کې ونه یو ونه دي ته افغان افغانستان کابل میدان وای کې ډالر روان دي مختلف مرستي روان دي د چی شي لپاره دي دوی هغه داسې یو نظام سپورټ کوي چې د خزو حق خوري دوی داسې یو نظام سپورټ کوي چې د خزو حقوق تر خپل لاندې کوي دا مرستي د چی شي مرستي دي د چا لپاره دي او دا مرستي چیرته ځي یعنی دا هغه مختلفې پښتنې دي چې نړیوال دا مرستي په کومو برخه کې کوي هغه برخه کې د خزو په برخه باندې ولې د دې سرګې پټې دي دوی کولای شي یعنی یو درسمیت موضوع چې تر اوسه پورې دوی نه پیغام چایم په کوم ځای لا باید غند منه لای زه چې دوی اړیکې د ادارې د اوسنۍ ادارې سره ګورم ډېرې ښې دي نو پیغام چې ولې دوی صرف د ښځو په برخه کې وړاندې دي دوی کولای شي هغه مرستې پرې ودروي دوی کولای شي جدي اخطار ورکړي دوی کولای شي نړۍ ورته یو خواته شي که تاسو همداسې کوئ مونږ ستاسو سره په هیڅ برخه کې نه درېږو لکه څنګه چې شل کاله وړاندې نړۍ دوی ته یو خواته شو همداسې یو خواته کېدای شي همداسې جدي اخطار ورکولای شي ولې ښځې دغسې د ثانې نه ویستل کېږو همدا ښځې خو شل کاله وړاندې همدې نړۍ سپورټ کولې همدا شل کاله په برکت د نړۍ همدا مېرمنې په همدې ځي ولاړې دي چې افغانستان تر ټولو ښه نمایندګي کولای شي تاسو وګورئ مونږ نارینه روبات ساز نه لرو مونږ نجونې روبات ساز لرو چې یعنی ډېر په شایستګي سره د افغانستان استازولي کولای شي نن هماغه نجونې همدغې ته ورته نجونې ټولې په کورونو کې دي د خپل سرنوشته خبرې نه دي در به در هر خواته مسافرې دي یعنی ولې د افغانستان حالت دې خواته روان ده دا زموږ د نړیوالو نه پوښتنه ده او دا فشارونه چې دوی وایي افغانستان خلک دومره اوس نه پوهېږي چې څنګه دوی ورته فکر کړی دا فشارونه نه دي دا هسې یو نمایشي حرکت دي او دا به د افغانستان ملت په یاد ساتي
مننه کور ودان د بشري حقونو فعال ماریا تو تخیل و چې د طالبانو د حکومت د ورستی اقدام په اړه خپل نظر سره شریکول طالبانو د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت نن خزینه کارکونکو ته ویلي چې نور د کارکولو ته نه ورځي ځکه په یو قانون کې ویل شوی چې په یو اداره کې خزی او نارینه ګډ کار نشي کولای
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
په اسلام آباد کې مشت لزګونه افغان خبريالان وایي لسختو استونزو سره مخامخ دي ډېر دغه خبريالان په افغانستان کې د فشارونو له امله اسلام آباد ته لیاو یو شمیر نور په دې تمه دي چې نورو هیوادونو ته غوښتن لیکونه ومنل شي اسدالله لودین په پاکستان کې له افغان خبريال هدایت الله احدی سره مرکه کړې ده او په پیل کې د پاکستان د حکومت د هغو نوې اقداماتو په باب تری غوښتنه کړې چې خبريالان وایي دوی تر فشار لاندې راوستي دي
لکه مودې را پدی خو هم دغه اعلانونه خبريږي په رسمي فیسبوک پانو د حکومت کې د کورنۍ چارو وزارت په ویب سټ کې یو اعلامیه خبره شوې ده تر څنګ په ځینو رسنیو کې هم دغه خبريږي د دری او پښتو هم د اردو او انګلیسي ژبو ده په مجموع کې بهرنی اتباع یاد کړي دي چې دوی غیر قانوني په پاکستان کې اوسي او له دسمبر پورې کولای شي خپلو هیوادونو ته ستانه شي دوی په وینا هغه اگزیټ فارمټ ورکوي او دوی هغه کسان کولای شي ووځي له پاکستانه له دسمبر وروسته بیا دوی باندې ویلې دي چې درې کاله بند باندې محکومیږي هغه څوک چې غیر قانوني دلته اوسي او اسناد ونه لري افغان خبريالان په اسناد راغلي دوی په ویزه راغلي دي پاسپورټونه لري او کله چې دغه ویزه اخیستل شوی دي زیاتره دغه ویزه په دوه میاشتو کې باید تمدید شي یعنی یو وری اگزیټ او انټری وکړي ډیری خبريالان دلته راغلي او دوی بیرته ورتلی نه شي وتلی نه دي د دوی هغه قانوني موده یعنی دوه میاشتې دلته پوره شوي خو ویزه لري دې سيزن یو کسان ویزا ولري یا هم ویزې خدمت شوی وي د ستوز سره مخ دي ځینې کسان څه ویزې نه لري نو بعد له دسمبر نه دوی رښتیا هم لننګونو سره مخ کیږي کچېره د حکومت په دې برخه کې جدي وي او رښتیا د سکوم بام پورته کی نو بیا د دموګل لپاره د تشویش وړ ده ویری کو
د غستونځ ترې وزای پورې داس د چې په امریکایي چارواکو پورې تړلې یا په هغو کسانو پورې چې دغه خبريالان هلته اسلام آباد ته غوښتي دي او د هیوادو د ورتګ اجمنی ورکړي تاسو هلته امریکایي ډیپلوماټیکو ادارو سره تماس نیولې هلته څه امکانات شته د ورتګ قونسلګری ته سفارت ته
لودین سه به یو موضوع دلته خپل موږ راغلی او موږ ته په حساب موږ په خپل رسنیو تر ډیر ور ماری فکر یو هم دغه پیار پیټرو او د ایس ای وی برنامو ته خو ځینو کسان اپلای کړی دا راغلی موږ هغه د ایمیل لارې نه فقط هغه وی ادارې سره په تماس وو ایمیل مو ټکړای دوی د ای ای آر نمبر په نامو باندې یو سره لیکلی وو بیا هغه د ګوګل فارم لارې نه کله چې ته دریم هیواد یعنی پاکستان و دلته راغلی هغه باید ورولېږي هغه هم ولېږه بیا وروسته د پی کے نمبر په نامه یو څه لیږلی دي د خبریالانو ته بیا په هغه ایمیل کې داسې یادونه کړې چې تاسو له دې وروسته موږ ته مزاحمت مه کوئ تاسو منتظر اوسئ تاسو ته د کډوالو د بیا میشتېدنې مرکز په نامه کومه اداره ده چې هغه دلته رامنځته کېږي او بیا تاسو سره تماس نیسي نور به موږ ته مزاحمت نه کوئ نور چاته ایمیل مه کوئ تاسو منتظر اوسئ نو موږ منتظر یو یاو مستقیما دغه سفارت خونو سیدل ته په پاکستان کې د دې سره مستقیمه اړیکې ډېرې نه نیول کېږي امکانات ورته نشته هیڅ ډول روابط نه تامینېږي موږ له ستونزو سره مخ یو موږ همدا اوس بې وظیفې یو لودین صاحب پاکستان کې کوم خبریالان چې راغلي دي دوی ته زمینه د کار مساعده نه ده دوی هغه ماشونه چې په خپل هیواد کې درلودل په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې یا کومو ادارو سره چې کار کوو هغه پرې بند شوي دي اوس ماشونه نه ورکول کېږي دوی له خپله ژبه خوراک لري څښاک لري د کور کرایه لري
په اسلام آباد کې مشت افغان خبریال هدایت الله احدی و چې وای افغان خبریالان هلته له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي
له خبرونو ورآخوا
د برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوم الله بشیر ته بخښ شو
اکونومک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د بیوزلی په تړاو په مقاله کې لیکلي 19 میلیونه افغانان د خړو خوندیتوب یا بشپړه خوړن لري ورسپانې د ارقام د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د هغې سروې پر اساس خبره کړې چې 13 فبروري او مارچ میاشت کې تر سره شوې ده ورځپاڼې لیکلي د خړو نړیوالې ورځې پر مهال چې د یک شنبه په ورځ ونمانځل شو یو شمیر کابل شاریانو بیکاری او اقتصادي ستونزې د خړو د نه خوندیتوب اصلي لاملونه یاد کړي دي په کابل کې د دبليو اف پی ویان وحید الله امانی تازه له ازادي رادیو سره په خبرو کې هم د هغو کسانو شمیر 19 میلیونه وشوت چې بیرنیو بشري مرستو ته اړتیا لري امانی زیاته کړ دوی به د ژمي پر مهال هر میاشت 15 میلیونه بیوازله کسانو ته بشري مرستې ورسولای شي د ورځپاڼې په باور د خړو نړیواله ورځ سش کال داسې مهال ولمنځل سو چې نړۍ د کووډ 19 په ګډون د جګړې د بیو د لوړوالي او نړیوالو لانجو له ننګونو سره مخامخ ده لیکوال ویلي دغه ننګونو د خړو خوندیتوب اغیزمن کړی دی میل آنلاین ورځپاڼې بیا د جرمني پر هغه پریکړې ولیکنه خبره کړې چې ویلي دي هر میاشت په نږدې زر تنه افغانان له افغانستان باسي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دي میل آنلاین د اسوسییټډ پریس په حواله لیکلي چې دا پریکړه د جرمني په حکومت کې د شریکو درې ګوندونو لخوا شوې ده په مطلب کې راغلي دوه افغانانو کې چې جرمني به له افغانستانه باسي د شوزو بشري حقوقو فعالان خبريالان ساينس پوهان سیاسي فعالان قاضيان او هغه کسان شامل دي چې د جنسیت او مذهب له کبله ژوند له خطر سره مخامخ دي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بربوک ویلی د دوغه کټګوریو افغانانو غشتن لکونه به د هغو مدني بنسټونو له خوا وړاندې کیږي چې د جرمني حکومت تایید کړی دي میرمن بربوک ویلی د بیا مشتیدو دغه پلان هدف دا دی چې هغه کسان آزاد خوندي او د خپل خوښ ژوند ولري چې طالبان ورسره ناوړه چلند کوي طالبان الله د جرمني د دیغه پریکړې په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو پر تاګ انتقاد کړی او ویلي دی دوی له هیڅ سره کار نه لري د طالبانو له دې ډاټ سره سره د تیر کال اگست میاشتې راهیسې یوازې جرمني شاوخوا 16000 افغانان له افغانستان استلی او پناه ورکړی دی
د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته په کتنه کې مو واوریدل چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان د خوړو خوندیتوب نه لري په نورستان کې بزګران هم وایي کښتونه تیر بارانونو او سیلابونو لمنځه وړي او د راتلونکو فصل لپاره دومره څلن نه لري چې د تخم لپاره اترې کار واخلي د کرنې او مالداری وزارت او مرستندوی ادارو څخه دوی غواړي چې ورسره د اصلاح شو تخمونو او کیمیاوي سرې په برخه کې مرسته وکړي
د مرکز پارو نړوند چتراسو سیدونکو 15 کلن خیر الرحمن لګی دی
او لکخت خالی پټه او بکوی وای بارانونو سیلابونو او د واوري به وخت اورختي کرلی کختونه لمنځه وړي دي. د هغه په خبره چې د تخم په اندازه غنم او جوار هم ورته نه دی پریخي.
کال اول کې مشکالي و بیخي او دوبو کمخو او فصلونو بیخي وچ شلو او بیا ورپسې بارانونو شو واوري شولې نو فصل د مېزه وړې د بیخي د فصل پیداوار کمخ سره مواجه یو او راتلونکو کال کې هم د تخمونو لپاره هیڅ فصل نه لرو او خپل خلک نشي کولای چې دا غشيان خریداري کې د بازار نه انتقال کې اقتصاد کې ضعیف دي.
سلويخ کلن نجيب الله هم لورته ستونز سر ټکبي او وای بارانونو واورو او سیلابونو د کال کړي خواري لمن زوړی او دوی پر سپین میدان کې نه بولیدي.
څه کال څنګه زمونږه زراعتي فصلونه بارانه او یخ له عمله څنګه ټول تخریب شوی او لوبیا څنګه هم دغه څه خراب شوی دي او لوګان فصل جوار او غنم ټول خراب شوی دي. زراعتي مسولین نشته خواهش ته تازه دادې چې یو صحیح بررسی وکړي او د غریب ولس سره څنګه صحیح مرسته وکړي.
د دوی په خبره چې په تیرو کلونو کې به حکومت او مرستندوی ادارو ورسره د اصلاح شو تخمونو او کیمیاوي سرو مرسته کوله خو څه کالي درک نشته. په نورستان کې د کرنې او مالداری ریاست چارواکي د بزګرانو یاد شکایتونه تاییدوي او وایي ګڼو مؤسساتو سره یې د غستونز شریکی کړي او هغوی ورسره د مرستو ژمنې کړي دي. په یاد ریاست کې د کرنې برخې مسؤل محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
د همدې ستونزو د حل په مخه باندې موږ چارواکو سره غږېدلي وو. همدارنګه موږ همکارو مؤسساتو یون ډی پی ډبلیو پی او او سره د خانانو هغه ستونزې ورسره موږ شریکې کړي دي. دوی موږ ته ډاډ راکړی او عملي د دې خانانو د اقتصادي پیاوړتیا په خاطر باندې غلنمهان او اوږدمهاله پروګرامونه طرحه کړي دي. موږ سره شریک کړي دي. د جملې څخه ډبلیو پی موږ سره 400 بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونو او همدارنګه په څنګ کې ورسره د کیمیاوي سرې لکه ډی پی او یوریا
د توزیع وعده راکړی ده. خاغلی حنیف وای د نورستانیانو ژوند په کرنې او مالداری تکیه دي او سږ کال ورته دواړه برخې واورو بارانونو سیلابونو او ناروغي وزیانمنې کړي چې اوس د هر چا هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
په غزنی کې ګڼ شمېر نابینایانو د یوې غونډې په ترڅ کې غوښتنه کړې چې ورته د کار زمينه برابر شي. نابینایانو د کار تر څنګ د غرض د ځانګړو ښوونځیو د جوړولو غوښتنه هم کړې ده. نور حال په دې رپورټ کې
من آن نسلی که ویرانم خدایا بی جاشت نور چشمانم خدایا بطاریکی
مصویر علی دا شیر دا غنده پی جریان که پر سٹیج بوایو غنده دا نابینایانو دا نریوالی ورزی پو پلما دا دوشن بی پورس پی غزدی که جوڑ سوی و دل تلسکونه نابینایان را طول سوی و او جنوی وی نابی وکری خو ترسنگی جنو نابینایانو شیرنه او جنو نوروی بیالی کلی مکالی ولوستی
مکن تکرار لطفاً بعد از این که نخواهم شد دیگر
دی غشتنه کوله چی پا غزنی که دینا بینایانو تا دا کار زمینه برا برسی. علی احمد دغه کسانو لجمعه سخه یو دی نموری و ویل
چندین هزار نابینا در افغانستان
پا افغانستان که چو زر نابینان شدون لری شمیر زیت لورده که یو وره کارخانه جوره شی د نابینایانو درسی مواد تیار کری دا با دیر خشی. په نور نړۍ کې نابینایان پر ځان بسائنې ته رسیدلې دي خو موږ تر اوسه په ستونزو کې یو.
دلته یو شمېر ښځو او نجونو هم ګډون کړی و. 12 کلنه ناهیده هم دلته راغلې وه. د نابینایانو ته د کار تر څنګ د ځانګړې ښوونځي د جوړولو غوښتنه هم وکړه. د دې په باور له ځانګړو زده کړو ورکولو څخه وروسته نابینایان کولی سي چې په یو کار لاس پورې کړي.
نابینایانو ته باید څه وشي؟ کار باید ورته پیدا شي. یو مکتب باید ورته جوړ شي چې نابینایان پکې زده کړې وکړي تر 12 ټولګیو پورې.
هڅه مو وکړه د دغه نابینایانو ستونزه په غزنی کې د طالبانو حکومت له سیمه ییز چارواکو سره شریکه کړو خو زموږ پښتنې ته یې ځوابونه وایو. خو په غزنی کې د سویډن کمیټې مسولین بیا وایي دوی د معلولینو په ځانګړې توګه د نابینایانو د بریالیتوب په مخه په غزنی او پکتیکا ولایتونو کې د 600 کسانو لپاره ځانګړې برنامه لري. محمد زمان شریفی په دغه ځای کې د یادې کمیټې د ځانګړو تعلیماتو مسول دی. نوموړی دغه غونډې ته ورغلی و او رسنیو ته وویل
په دوه ولایتونو کې شاوخوا تر شپږ سو پورې نابینا او معلول کسان لرو چې د استادانو له لورې زده کړې ورکول کیږي. له هغه وروسته یې رخصتوي، یا کورونو ته ځي او یا ټولګیو ته. دوه ډوله پروګرام لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ډیری سیمو په رنګ په غزنی کې هم ډیری معلولین په ځانګړې توګه نابینایان شکایت کوي چې په ټولنه کې دوی ته چندان پښه سترګه نه کتل کیږي، چې نه کار، کمزوری اقتصاد او ځینې نور یې لامل نه دي.